سلام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو موږ ښه کلاساته رادیو نوې اوس موږ د دې خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به یې تکرار پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان په شمیر ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د سات واکسینو کمپاین پیل شو له پولیو پاک افغانستان پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې دا کمپاین په هلمند کندهار زابل اروزګان غزنی پکتیکا خوست ننګرهار لغمان کندهار نورستان او هرات کې تطبیقیږي په دې لړ کې به میلیونونو له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکړل شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې د ګوزند د مثبت پیښې ثبت شوې چې وایي د پاتریس په بالامرغاب او بلې په هلمند کې و افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې له هم پاتې دی پولیو یو خطرناک ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري خو یوازې واکسیني مخنیوي کولای شي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول وایي په پاکستان کې د هغو افغانانو د پرغښتنې پاردوسیو غور او جرمنی ته لیکدوي د لیکدولو د جرمنی حکومت لپاره نومړیتوب دی چې جرمنی له مخکې ورسره په هغه هیواد کې د منلو ژمنې کړې دي د جرمنی ویلټ رسپانې د راپور له مخې ښاغلي واتفول ویلي تمه لري چې له پاکستانه جرمنی ته د دغو افغانانو د لیکد الوتنې د روان کال تر پایه مخکې بشپړ شي هغه هم تر از ویلي چې د پاکستان له حکومت سره یې له خطر مخ افغانانو په اړه خبرې کړې او د شپږو میاشتو لپاره یې په هغه هیواد کې د دوی د هستوګنې غسول یقیني کړی دي نوموړي د افغانانو پر کیسونو بیا غور د کورنیو چارو وزارت دنده بللې چې د ټولو حقوقي او نور اړخونو ارزونه وروسته به په دې پریکړه کوي چې د کومو کسانو غوښتنلیکونه ومني او د کومو رد کړي له دې وړاندې د جرمني حکومت په یو ایمیل کې په پاکستان کې میشت جرمني ته په تمه یو شمېر افغانانو ته ایمیلونه کړي وو چې د جرمني کیسونه یې رد شوي دي د هغه افغانان دي چې په تېر جمهوریت کې د جرمني له پوز او د دې هیواد له نوري درو سره کار کړی او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللې دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې څو میاشتې وروسته په تر ټولو سختو اغیزمنو سیمو کې 230 زره کسانو مرسته ترلاسه کړې دي خو سخت ژمي ته په پام له هم ډېر کسان له ملاتړ بې برخې دي اوچا پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي چې زیانمنو ته د مرستې رسولو د تمویل یوازې 30 سلنه بودیجه ترلاسه کړي خو بیړنۍ اړتیا ده چې نورې مرستې هم ترلاسه کړي د اوچا په خبره یو سل 1.5 میلیون نا ډالر ترتیا ده چې زیانمنو ته اړینی مرستې ورسوي په مراکش کې د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړ شوي او 14 نور ټپیان دي دا پیښه د مراکش د اتلانتیک په ساحلي ولایت اسفي کې رامنځته شوې چې د پلازمېن رباط په جنوب کې واقع ده د روټز راپور له مخې د اسفي په زړه ښار کې یوازې یو سات سخت بارانونو کورونه او دوکانونه تر بولاندې کړي دي او موټرونه له ځان سره وړي دي مراکش د اطلس په غرونو کې سخت بارانونه واوري داسې مهال تجربه کوي چې په دې هیواد کې وکاله پر لپسی وچکالی و تمه ده چې امریکایي او اوکراینی چارواکي نن دوشنبه د دسمبر په 15مه په برلین کې د دویم ورځې لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي واشنگتن هڅه کوي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازي سټیف ویتکاف او د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم چارلز کوشنر تیر ورځ په برلین کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د خبرو اترو له مذاکراتي پلاوي سره 15 ساعته خبرې وکړې ویتکاف پر ایکسپانې ولیکل استازو د سولې لپاره د شل مادو پر پلان اقتصادي او نور موضوعاتو هر اړخیزې خبرې وکړې پرمختګ ډیر شوی او د دوی په ټکوانه دوی به سبا دوشنبه سهار بیا سره وګوري د زده رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور مخې دانه وسرګند چې د نن ورځې د خبرو اترو برخوال به څوګي له مخکې نن دوشنبه په برلین کې د زلنسکی کتنه د جرمني فرانسې او برېټانیې له مشرانو سره پلان شوې ده او د افغانستان د کرکټ له 1900 کلونو کم عمره لوبډلې له سریلانکا سره لوبه روانه ده د 1900 کلونو د کرکټ د اصلي جام د لوبو په لړ کې دا لوبه د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیل شوه افغانستان د لوبې پچه ګټلې او توپخانه کړې او سریلانکایي لوبډلې ته یې 286 منډې هدف ټاکلی سریلانکا په 13 اورونو کې 125 منډې کړې او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته مو زه صفی الله ستانګ زه خراغله استویم ژمه زموږ په یواد افغانستان کې ډیر سخت وی او لبد مرغه ډیر کورنۍ د بیوزلۍ لامل کافی تودوخه مناسب خواړه او ضروری ویټامینونه نشي اخیستلای پام دی موسم کې ډیر خلک د اډوکو د درد د بندونو کلکوالی سختې دوا او د بدن د دردونو څخه کړیږي په ځانګړي ډول مشران خزي او ماشمان او هغه کسان چې لاسوبخې یا زنګونونه په نورو وختو کې جوبل شي یا هډوکي لپخوا هم درد لري نن په دې خبرونه کې د ژمي په مهال د اډوکو د درد په اړه خبرې کوو دا چې ساړه موسم او د خوړو کموالی څنګه پر اډوکو اغیز کوي او خلک څنګه کولای شي لږ امکاناتو سره خپل روغتیا وساتي د نن لپاره مو میلمه ده ډاکټر صاحب ګلزمان صبره د عمومي جراحي متخصص چې د یواد په جنوب ختیځ زون کې د عمومي جراحي او هډوکو له نامتو متخصصو ګڼل کیږي د خوستر څنګه لغزنی پکتیکا پکتیا او لوګر ولایتو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي ډاکټر صبرای په خوست خار کې د زمان په نومرو د خصوصي روغتون لري اغه د جګړو په معالم د زرګونو ټپیانو درملنه کړی او ګڼ شمیر تر ټولو اساس او پیچلي عملیاتي په بریالیتوب تر سره کړی ډاکټر صاحب صبرای ډیر مننه چې په دغه مهم وخت کې راغله او خپل وخت موږ ته راکوي پویګو چې تاسو ناروغانم درلودل خو مننه چې راغله او دا مسله هم مهمه و چې تاسو سره مطرح کو او اوریدون کې هم په خبر شي اوله پوښتنه دا ده چې د ژمي په موسم کې په سړو یا یخنی موسم کې د اډوکو او بندونو دردونه ولې زیاتېږي
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ته او د تاسو طریقه د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته کارکونکو ته سلامونه مونږ کې هلې ثانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څنګه چې هوا یې خوي او همدا ډول د کافی اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي د تودوخې کمښت زیات وي ساړه وي نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسېږي او همدا ډول په کافي اندازه زمونږ په وځله او لري پرتو منطقو کې او کارانه یو منطقو کې کله د هات کې خلک هغه کافي خوړه چې د هډوکو د تقویې لپاره ګټه کوي ورته نه رسیږي نو په اسانۍ سره یخ هوا د هډوکو د دردونو باعث کیږي
مننه ډاکټر صاحب آیا د اډوکو درد په زینو خلکو کې ډیر وی لکه مشران خزي او یو ماشومان یا عمر نه پیژن یو جنسیت هم نه پیژنې په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي
بله یو هغه اشخاص یا موثق اشخاص دي چې هغه سن زیات دی عمر زیات دی هغه کناري نه دی او که خزینه چې هغه کې په طبيعي ډول د هډوکو د موادو د کمښت پروسه په طبي ډول منځته راځي خصوصا چې هغه ته په طبي سلا کې اوستوپوروسیس حالت ویل کیږي د هغه د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي لشموي خصوصا په بندونو کې یا لکه د پام سلاوې چې د زنګونو یا د کندو په بندونو کې د هغه کومه هغه ضرورت چې وي دغه پوستوپوروسیس باندې اختاوی نو په دې موسمو خلکو او کزنانا دی او کمرتنا دردونه زیات وي ولې استثنا هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کیدلی شي خو په چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم نیمونتي زیات ده نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ولري یا مثلا لکه بعض ماشومان چې هم په سی حالت رماتیزم پیدا کیدلی شي چې رماتوید آرثرایټس ورته وایي نو په دې ماشومان کې هم درد پیدا کیدلی شي خو زیاتره درد په مشرانو او موسین خلک کې پیدا کیږي علت هم دا ده چې دغه موسین خلک په طبيعي شکل سره د دې د هډوکو هغه نارمل حالت ورو ورو غیر نرمال حالت ترازی او د هغوی هغه تقویتی حالت کموالی کوي، حالت اوستیوپوروسس ترازی نو په دې حالت کې هغوی ته دردونه په دې وجه چې هډوکا وچوي او استلا عام استلا به وي ساده استلا چې خلک توشي هډوکا یې وچوي غوړ نه وي نو په دې اساس د ناروغانو ته چې موسم دي عمر زیاته دردونه زیات پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، د ازادي رادیو په فیسبوک باندې زموږ ځینو وطنوالو کمنټونه کړي وو، لغې ډلې به یو چا په نوم د وطن خواخوږي لیکلي، البته ممکن مستعار نوم یې، خو په هر صورت دوی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري، کله کله یې غوښه هم شنه کیږي، درد بیخي زیات احساسوي. همدارنګه ځینو نورو هم کمنټونه کړي، خو یو په یو به تاسو ته ووایم که غوښتل چې هغوی ته هم جواب ورکړي. په همدې اول کې مننه.
دا غوړو چې پښتنه کړي چې زموږ په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین شین خپونه کوي، موږ د تا په تیلي بي استلا کې تریتي مارجینی تمایو یا د دشنه یا سره خپونه پیدا کیدل. ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي او دا شنه شنه خیا سره خپونه خیالونه ولري، نو دا ناروغان زیاتره وخت د رماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلاح زموږ خلک ورته باد وایي دغې ته پاتې کیږي. نو ښه طریقه دغه ده چې دغه ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي او همدا ډول که چېرته نږدې ډاکټر هلته موجود وي هغه د روماتویډ آرترایټس یو ټیسټ باید وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی، او که دې ته لاسرسی نه لري نو دغه ناروغان د کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي، لمر واخلي. په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوالم لیکلي زاکر آریان په نوم چې د عراق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي، اکثر په اوړي کې کم وي یا بیخي نه وي، همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پښو پورې همداسې سړی حس کوي لملا لاندې، په دې اړه باندې څه هغه دي خصوصا په ژمي او په سړه هوا کې د دغه علت څه بلل کیږي؟
د عراقنسا درد چې موږ ته په طبي اصطلاح شیاکي کوایو، دغه درد د ملا خصوصا د ملا د مغروب څلورمې پنځمې او د پنځمې سپون مغروب ترمنځ چې کوم شیاټیک نرو یا عصب راغلی ده، اکثره وخت د ژمي په موسم کې چون هوا یخه وي، کله چې هوا یخه وي په دغې وختونو کې د دغې عصب مسیر د موږ ورته دغه ورانه سره درد راځي او لاندې خپې ته انترګوتو پورې د دې اوږ مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی اوږ عصب همدغه دی. نو کله چې د ژمي په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکات وکړي، نو چون دلته هوا سړه وي او دلته د عضلاتو شخوالی راځي، د عضلاتو کلکوالی راځي چې کلکوالی شخوالی موږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو، کله چې د عضلات شخ شي سختوالی کلکوالی وکړي دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین کې شوی، نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه رایثار کی ونیسي، کله چې ونیسي په عصب باندې فشار راشي، د فشار دی وجه دا دردونه په سړه هوا کې زیاتېږي او همدا علت د چیزینی وخت د عراقي نصاب حالت کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کړئ. مشکوله یعنی د ګرم اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کړئ تر څو د عضلاتو شخي یا کلکوالی نرم شي او د عصب ریلکس حالت ته لاړ شي، آرام حالت ته لاړ شي. نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخی پیدا کیږي، د دې وجنه دردونه زیات وي او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي. عضلات د دې عصب ته اجازه ورکوي چې خپل مسیر په نورمال ډول تای کی. نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم او په زمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیات وي. علت یې همدا د عضلاتو شخوالی کلکوالی دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو، البته د ازادي راډیو واتس اپ فکر کوم څه ستونزه لري، نو یوازې په ټلیفون باندې دوی کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي. خو په هر صورت نن د ژمي په موسم کې یا په سړې هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کو، دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي، خصوصا هغه کسانو کې چې مخکې دغسې دردونه تجربه کړي وي. ډاکټر صاحب ګل زمان صبرای زموږ میلمه دی، دی د عمومي جراحي یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې چې له ده سره به خبرې کوو. تر اوسه مو هم ځینې مسایل مطرح کړي دي، نو اوس یو اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوهلی او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه یا نظر کولای؟ مهرباني.
محترم سپیولا ستانکزی صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي.
مننه، سلامت اوسې. مهرباني سه،
خدای دې خوشاله کستان سه. مر جناب اوریدونکو عبد الحاد تعالی د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب تم د سپګیډي ګډي سلامونه وایم. ستانکزی صاحب محترم ډیر شایسته او په زړه پورې موضوع متاکلې ده، خدای پاک مو خوشاله کړ. نو سپیولا ستانکزی صاحب محترم، زموږ یو ځانی ادی ده، نو بیخي ډیر وخت کیږي چې دلته په هلمند ولایت کې مر بیخي د خدای تر آباد ډاکټران ته دیولې ده. نو دغه د عضلاتو دردونه لري، مثلا زنګونونه درد کوي، دغه چې دغه د ټوله بندونه کده لاسو بندونه کده شو بندونه ټوله درد کوي. مر د خدای تر آباد دوا ستانکزی صاحب محترم په کړی دی، آتا کندهار ولایت مومن روختم تم دیولې ده، خدای تر آباد پیسې مر مثلا پر دوا ورکړي ده، خو بدبخت نه دروسته نتیجه نه ورکړي. نو ما د ډاکټر صاحب محترم ته دا غوښتنه ده چې مثلا څو کده دغه جانی ادی ده پاره د تداوی ده پاره کچيري چيري تاسو دوا را شو، مثلا تاسو خپل مرکز مر تراو شو چې حالت درولو دوا یې مډی روانې کړي ده، خو دروسته نتیجه نه ورکړي. سانګ صاحب محترم،
بله مننه کوم. ډاکټر صاحب تاسو غواړئ د ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ که جواب دوی ته لری ورکوي.
زنانا بھی کمر دن بھی درد نہ پکے خدا چیٹر وجود دی بند لو مفصل درد دری نو عبد الحی اور تبر ہوا ہے مچھے دیدی خو دا چې دردونه آرام نه کیږي، نو مخکې به مخکې نه د هغې تشخیص په کار ده، د تشخیص نه وروسته د هغې درملنه په کار ده. نو د هغې ناروغ باید لومړی معاینات ترسره شي چې دا وروسته موږ په دې کېدای شي بحث راشي په دې موضوع باندې چې آیا دا ناروغ د ویټامینونو کمبود لري، د ویټامین ډي کمبود لري، د کلسیم کمبود لري، نور دی اډوکو دی بندونه اړوند ناروغي لري، مثلا روماتوی ارترایټس دا، مثلا انټي سپلیزین فاکتور لړوالای دا، تغلری یا یوریکیسس دی لړوالای دا. نو کله چې دا معاینات شریک شي، تشخیص وشي، د تشخیص وروسته درملنه کیږي ان شاء الله، الله بخیر کی درملنه به کیږي. هر مرض دوا لري، هر مرض د تشخیص وروسته
مننه ډاکټر صاحب. دلته یو بل کاسم دی ازادي روډ په فیسبوک باندې لیکلی، نعمت الله منګل، چې د دې خبره چې پلا لاندې پلا چې ورته وایي هغه درد کوي څو ورځې کېږي، او علت یې څه کېدای شي؟ د پښتنه کړي اتمن د پښې پلا ښایي. نعمت الله
ورته وایي چې دغه پلا د اشیل توتر چې ورته وایي د پاک یا د پندې قسمت شاته په موقعیت لري، د تا د کوم اشیل و ترچې ده، د دې سره زمان عصب رګ هم تللی ده، شیټیک یو برانچ دلته تللی ده. نو دا هم د دې جمع په مسم کې یوې لتی هم د شاخي کلاکوالی او سختوالی په وجه، خصوصا د قدم وهل په وخت کې درد کوي. یوازې علت یې همدا د ژمې د موسم د کلکوالي سختوالي د وجې چې په کلا کې د اشیل په وتر کې راځي، علت یې دا دی. او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي، که چېرې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره دوی مقایسه کړي، که چېرې په کې لنډوالی موجود وو، نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي، چون اشیل وتر یو ډیر قوي وتر ده، خو د وجود د ټول پاتني وجود د وزن برداشت تخلي، نو که چېرته کم اندازه لنډواله هم پکې موجود دي. د کشش په وجه دا چې زیات کش کېږي پکې در پیدا کېږي. دغه دوه علتونه دي چې یو د کلکوالي او سختوالي کې دې وجه نه، او بل ځینې ناروغانو کې د اشیل دندن د شاکنس دی وجه یا د کم مخ لنډوالي دی وجه منځ ته راځي.
بله، یو بل کامنٹ به هم واخلم بیا به زین نوری پختنم شته د ویتامینو او تغذیه پر اړه باندې چاغه به وکم. د ازادي روډ په فیسبوک کې البته دوی کامنٹ کړی وو چې زابط خان منصور لیکلی چې یو اسانه کورنۍ علاج وخی چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې تر سره کړی، البته د اډوکو د درد مخنیوي لپاره منزوري ده. مننه. خیر، څنګه
چې زابط خان روته ښه موضوع مطرح کړی ده، سوال یې کړی ده. هغه ناروغان چې د هډوکو دردونه لري، د هغوی اسانه درملنه خصوصا د هغه خلکو دپاره چې د هډوکو د موادو کمښت ولري، زیاتره په دې ناروغانو کې لکه د ویټامین ډي او یا د کلسیم د کمزورۍ وجه دردونه زیات پیدا کېږي. نو دغه ناروغان کولی شي، که څه هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه دی، اقتصادي وضعیت کم دی، خو ځکه زموږ د دیهاتو یا د کلیو یا د منطقې خلک د ځان سره مالداري ساتي او همدارنګه کورني مرغان ساتي، چرګان ساتي، نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده، اسانه ده، هم قیمت اقتصادی قیمت یې نشته. نو که چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداری لري، هم چرګان لري، نو دا ناروغان کم از کم ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي، او همدارنګه لاسرسی چې ولري شیدې استعمال کړي چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په پوره کېدنه کې
دیر. بله، من نکوم دکتر سبوز برای شده ویتامینو و تغذیه پر رابطه بنده. یو عام تصور چې دی البته دا د یو کسانو په ارتباط ده چې عمرونه لکه څه زیات وي، اکثر ډاکتران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو هم دغه یوازې ټابلیټونه دي کلسیمي همدغه خوری، نور څه هغه نشته، او د دوی د دې تر څنګ چې د اډوکو تداوي کیږي لکه څه به دردونه کمیږي، خو د معدې او نور هضمي سیستم یې ډېر خرابوي او نور مشکلات ورته پیدا کوي. فکر کوي چې د اډوکو د دردونو د کمولو لپاره یوازې همدغه دواګانې دي که نه نور څه هم توصیه کیږي؟ روغتیا پالان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟
محترم، ریښتیا هم چې دغه ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کمبود لري، که څه هم دا ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیم او ټابلیټونه خوري دوی ته په هضمي سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کېږي، درسته خبره ده. خو دغه ناروغان باید یوازې په ټابلیټونو باندې اکتفا ونه کړي، یوازې ټابلیټونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري، خصوصا موسم خلک ختم د ویټامینونو کمښت لري، او همدارنګه زمونږ استاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري، هغې علت هم باید چې هغوی آزادې فضا ته نه شي وتلی، هغوی آزاد محیط ته نه شي تللی، هغوی د لمر وړانګې نه شي اخیستلی. نو دغه ناروغانو دپاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او د ویټامین ډي او کلسیمونو په ټابلیټونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دي همدا خواړه استعمال کړي لکه پخا چې ذکر شو، مثلا هګۍ ده، شیدې دي، ماستې دي، ورته وایو سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي، او همدا ډول کړای شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زمون وطنوال شاید دی باندې ورسته هم راشو چې د لمر وړانګو نه څه ډول استفاده وکړو، او اوس که همدومره کافي بولم چې دا ناروغان د ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې لپاره یوازې په دواګانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي، اتقا ونه کړي، نو همدغه سبزیجات زمونږ په وطنونو کې پیدا کېږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي، سبزیجات کوي، اوی نه استفاده کړی شي، مثلا د هګۍ نه او د شیدو نه د مستو نه د دغو شیانو نه استفاده وکړي، ترڅو د دوی هډوکو مواد خورا او هډوکي غوړ شي او د هډوکو په دردونو کې به کمی راشي.
مننه ډاکټر صاحب. صبرای، د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو کړل، کومې نښې شته چې سړی وپوهیږي چې دغه ویټامینونه یې کم دي؟
اوهو، هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري، د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي، دغه ناروغان اکثره وخت دردونه زیات وي او همدارنګه د دغه ناروغانو نوکان ماتیږي او غاښونه د تاو خلکو غاښونه ریږي، پوست یې خلاص دی او دا ناروغانو عمده نښې دغه دي. او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کمبود وکړي، اکثره وخت د دې ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته ټیکاني وایي، یو قسم راټولېږي داسې او راغونجېږي، هغه چې په زیات اندازه کمبود وکړي. داسې لږ لږ کمبود کوي، هغې سره د نوکانو ماتېدل دي، د غاښونو ماتېدل دي، د پوستکي سپېروالی ده، دا په
کوم ډول نه دی. بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه د مو واخلو. د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست، تر لنډې د مور سره بیا پروګرام ته دوام ورکوم. مننه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
ما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو، نو هغه بادشاہ غړې دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچینو وسلم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ته وای ټول عمرې خور، زه نه پیګم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب صبرای، مننه چې دغه پروګرام ته راغلی. البته بل مسله دا ده چې د ژمي په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثر زینو کې چې سړی ګوري، خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم ګرم کالی نه غوندي، جراب ډبل یا کلک سم نه غوندي، بوټان مثلا د ژمي لپاره مناسب نه وي. همداسې ورپورته بیانو یوازې هغه افغاني کمی سپرتوګ وي او یو څادرې تاو کړې لزانه، فکر کوي چې دغه کافي تودوخه ده چې بدن ضرورت لري که نه؟ باید ښه غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خو له دې وایرسي ناروغیو او هغو سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګېږي، والګی او زکام و نور، او بیا وروسته د هغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامداره درد څخه ځان وژغوري.
زمون خلک اکثره ځوانان دي یا ځینې د پخمنګ عمر خلک دي، دوی همدې خلک ته یا دې ساړه خلک ته دومره توجه نه کوي، هغې سره بې پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دوی ګرم کالي نه اغوندي، پتن جمپر یا بنین یا جوراب دا دریشي کې ورته وایي لاندې بانین نه نه استفاده کوي. دغه د ساړه په حالت کې لکه مخکې چې یادونه وشوه، د دې شاتیک دردونه، د ارکنستان دردونه، د هډوکو دردونه زیات پیدا کوي. همدارنګه د دې نه علاوه لکه تاسو ورته اشاره وکړه چې هماغه وایرسي ناروغۍ دي، هغه هم دغه ناروغان چې خصوصا مسکون استعمال نه کوي، خوانه ساتي ځان، نو هغه هم مبتلا کېدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه، باید تعلیم خلک مخکې د ناروغۍ نه چې دوی ته ناروغي پیدا کېږي، باید د کالیو تر څنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کړي. ځینې خلک دلته بیا هم فال پیدا کېږي، بیا به ځینې خلک وایي چې د دې لپاره اقتصادي مشکلات دي. موږ دومره ویلی شو چې انشاءالله هر څه یو دومره اقتصاد به ولري که نور څه نه وي په دې خبره بدم ښکاره نه شم په لیلام فشیو کې ارزانه پیدا کیږي اسانه پیدا کیږي باید هغوی حتما دغه فیرانه او زدریشي او جوراب او دا شیان استعمال کړي او ځان ګرم وساتي او کله چې موقع درلوده او لمر و په آسمان کې وریځې نه وي لمر و په دې حالت کې بیا کېدای شي چې د لمر د تودوخې نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب یو بل خبره هم ده چې مثلا یو سړی به دوامدار یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري خو دا درد به ډیر جدي نه وي اما په مرور د زمان به د هډوکیو د تیش د نورو عضلاتو تیشوز رګونو کار خرابې او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته ریکاور کیږي. کوم حالت کې خدای چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې له مخکې غم وخړل شي؟ ډیر ښه
سنځي چې دا ورونه چې مفاصل کې یا دیاګو کې کوم درد ولري یا باندې کې کوم درد ولري نو دا ناروغان کته هم د تپاوله مرحله کې درد پیدا کیږي. خو طریقې دا ده چې په لومړی وختونو کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي د ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه په لومړی حالتونو کې دا موضوع چې بیا وروسته په نورو حالتونو بدلیږي کومارزي واقعیت بدلیږي شاید مزمن دردونه کوس دې برخه ته لاړ شو مرزي افاتونه برخه ته یعنی دې چې دا موضوع ډیره بل خاطر یو ډیره پیچلی او دقیقي نو لاند به وایو چې دا ناروغان څومره په اول وختونو کې ډاکټر ته مراجعه وکړي نو ډاکټر هغه ته آسان ساده لاري وښودل شي ترڅو دې مخته د درد مخته تک مخنیوي وکړلی شي او کچته بغاورې پریږدي وخت کې تیر شي په مرور کې زمان سره لکه بیا مخکې چې ویل چې د مختلفو ناروغیو باعث کېدای شي اوس چې په زمان سره ځي مثلا ځینو وختونو کې که ضربه یې لیدلې وي امکان لري اوس چې مالي پیدا شي چې زموږ عام خلک ورته وویلی وایي دغه مریضۍ ورنه پیدا شي نو دغه خطر چې په اولو ورځو کې ډاکټر سره مشوره وشي د ډاکټر د هدایت مطابق کدا واو او نو او ډاکټر کوم هدایت کول دی هغه لپاره کمپلینټ یا اتری تطبیقول هغه استعمال کې دا ډېر ښه.
مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې په کورونو کې اکثر خزي زموږ خويندې او ورونه خويندې او مورګانې میندې دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي مثلا په عامه اصطلاح څو تشته کالی وي چې دوی مینځي شپږو تشته کالی وي یا څو لس دولس جوړې کالی او دا د یو نفر له وسه ډېره بره خبر ده او دا به یوه ښځه یا یو جلکۍ به دا کار کوي کله به اوبه ګرمې وي کله به سړې وي بیا به دا اواري غواړي خصوصا په ژمي کې دغه مسله ډېره غه ده او اکثر ښځې چې کله کالی مینځي دا د ګوتو پنجې یا لاسونه ډېر په درد وي او وایي چې دوه درې ورځې تلم دغه درد بیا کړیږي هغه ته د تاسو مشوره څه ده چې بل اخر څه وکړي چې دردونه لږ څه کم شي په څه شکل باندې څه توصیه لري او آیا دغه سي مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجو له درد او له سوځېدو شکایت ولري؟
بله سنځه سر دغه سي ناروغان خو هم شته بس وایم چې د دې ناروغانو چې کمپلیکیشن یا اختلالات ورکړي هم شته اکثرا د سي ناروغان چې هغه ځان ته پام نه کوي لکه تاسو ویل چې د ورځې اته لس جوړه کالي وینځي ماشین هم نه یي برق هم نه یي دی نو دی کې خویم د تا او داسې توصیه زما ده چې دغه که چېرته دوامدار همدې لاسو باندې وینځل کوي د دې نه موږ ناروغان هم لرو دې ته په بندونو کې یو پړسوب پیدا کېږي چې هغې ته سیسټونه وایي یا ګنګلینک سیس پیدا کېږي ا دې باندې نو کومه پرده چې دا اکثر وخت زیات فشار دی وګینه اثر کیږي دی هغه مې په هر تر وضعیت ته یو سیس جوړوي ګلول شکل برمدګي پیدا کیږي چې موږ تم راځي که دا سیمه مساله ده نو د دې خطرې کا ده ځینی وخت په ګرمي وبوي ځینی وخت په نه نو خطرې کا ده چې زموږ او تاسو په تلنه کې بعد خویان دې ته ډېر متوجه اوسئ چې اته لپ کلی په یو ورځ کې باید په یو ځل هغه ته چې نه وي وای نه ویني
هغه په وقفي شکل یو یو د جوړ کلی وقفي ډول ویندي او کله چې درد ورته پیدا کیدو هغه وخت کې د کلی د وینځلو نه پرهیز کوي ځان دې ګرمي به دغه نه ورسته بیا هغه وقفي شکل کلی ویندي او
بله ډیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب ګل زمان صبره کور مودان چې په دغه پروګرام کې بل موږ سره خبري وکړلې او د اډوکو د درد او دمرګ د مفاصلو د دردونو خصن په ژمي کې د دغه دردونو مشکلاتو پر اړه خپل نظریات او مهم علمی نظریات او مسایل موږ سره شریک کړل. تاسو اوریدونکو هم مننه چې د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ دغه پروګرام تر دې ځایه تعقیب کړ. البته په دویمه برخه کې به تر ډیره پورې د واکسینو د ګټو په ارتباط باندې خبري وشي. ښاغلی ډاکټر اجمل پردیس په دې رابطه باندې زموږ د همکار نوریاس نوري پوښتنې ځوابوي. تاسو یې اوریدو تر بولم.
د واکسین له نوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نه وي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کیږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کیږي، مؤثریت څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نورو موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډیر کلونه د عام روغتیا په برخه کې د مسول چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د ازادي میلمه د خبرونې ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته اروپي جنې تاسو چیرې زیږیدلې یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د بي سودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لومړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ یم او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لومړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې وه چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 15 کاله مې هغې سره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکي مسؤول په صفت مې د اروپایی نړیوالې شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومې د هغې سره مې کار کړی دی د ماشومانو دپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار احتامې رئیس پاتې شوی یم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامې دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ډی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی وه نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو. بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینډ ټاپیکل میډیسن نه دی او همدارنګه وس یو بله برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه ترسره کړه. بلخاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عام روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ډي سي یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن لخوا تبدیلی ده د هغې لخوا نه مشاور پاتې شوی یم. په نیشنل یو سی یا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سنټر کې د ترحداتو دپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شوی یم او اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې باندې
دغه لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله.
زه ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومانو سره بم لوبې کولې نو په هغه وخت کې زما مینه دا و. یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې و او زه ډیر کوچنی وم، هغه سره شفخانه ته لاړم او کلمه چې نلته خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول می خوښ شو ډیر کوچنیوم چې کور تلارم نور کوچیان سره به میچ لوبي کولین او اکثرا په لوبي کې ما د ډاکټر تمثيل کوو او ماغه وخت نسما د تب سره مينو او د الله ناراضیم چې خپل هدف تر رسیدل
ډیرخه تاسو به خپل خبرو کې ویل چې تر ډیره مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړه شو د واکسینونو برخه ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ویم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي یا د منځوړل شوی واکسینونه دي او بیا د دې هغه کم بخش چې مرست تولیدي هغه د منځوړی د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژنیو دا غی په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خيو دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینې دا غی په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره د لویان لپاره حتی
بحث ده چې واکسینونه اصلا ژوند جوړي فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونیشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي همدارنګه مهرباني
کومي هغه کومي ناروغي دي مهم ناروغي چې بله
لازم هغه لازم یو جهانی ګټي دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي دویم د پبلک هیلت او د صحت عامه مصارفات کموي یعنی که یو مرز کومه او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړی په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي اما واکسین ډیر کم مصرف ده او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا دیګر په کانسر باندې نخته کی نو دا د چې واکسینونه چې دي د صحت عامه مصارف کموي دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې منګه غیته هرډ ایمنیټی وایو او په دې له طریقه ډیر خلک هغه خلک چې واکسین شوی دي او هغه ډیر لک خلک چې واکسین شوی نیوی حتی هغه لږ خلکو ته هم د واکسین شوی خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي
دغه د کتلوی معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوی معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ یا هغه ناروغي نور د وانګری چې نور د خبرېدو مخنیوي شوی
هغه واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي ته د دېغه د پوخخ سطح د 90% څخه لوړه په ملي سطح او په ولایتي سطح تر 95% الته منګه دغه پوخخ ولرو یا کاورج ولرو منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړي ده او په ناروغي باندې به
کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو لاري مخنیوي وشي
مهم واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکولوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغي څخه وقایه کیږي منګه د تور جړی سبداغه اول صفر دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغه څخه وقایه کیږي. بل منګ د فلج واکسین صفر دوز ورکو او نوې زیګدلی ماشوم ته چې دا هغه دی بیا هر څه ژر په یو میاشتنی کې منګ ماشومان ته پنځه ګونی واکسینونه ورکو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کید او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشي ودی منګ استاد سي تقریبا سالويخ پزوس کال د مخه د دې او ډریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شي بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه پنځه ګونی واکسینونو کې شامل دی. تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوهیږئ هغه مند چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهل د وشنه شوی د شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګ بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفر دوز دی اول دوز دی چې په درې دوز باندې کیږي او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پینزګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نه میاشتنی کې منګ د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول دوز او په اتلس میاشتنی کې دویم دوز د شری منګ ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې منګ کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د سلاټ څخه د سترګو د ړندې دو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګ د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه
بله د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی روټا وایرس موږ ورته وایو روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي نو د دغه پی سی وی 13 لکه کوم سینه بغل چې رامسته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مقایسه کوو چې دغه خوشبختانه ټول د امیر روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او ګایوی چې د دې نه باید په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي؟
بله، او دا کم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي.
په
نور نړۍ کې د پی سی وی 13 هپاتایټس بی تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهیږي او په ډیر لوړ لګښت سره کوي.
بله، یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد دی چې پکې د پولیو ډیر په حساب شوی دی د پاکستان تر څنګ ک را شو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خبرېدو خطر ډیر زیات دی. کوم واکسین نه دی او کچېر ماشومان د دغه ناروغي پر ضد واکسین نشي څه پیږي؟ زه
به تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړې ډیر اسانه ده او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محو کړې ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې وځ هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ موهیت څخه سامپل یا موهیت نمونه اخلو او هغه کې معلومه چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکولې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه منګه نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو او د هغه په نتیجه کې منګه ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته ګواښ شته د پولیو د مرض د انتقال په خاطر تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینیټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه و او د مرضونه سرحد نه پیژني. نو من باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې من نه نړۍ ته غوښنی او من هم د نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونو خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځکه واکسین وساتل شي او آیا په افغانستان کې ګران نه ده په تیر بیا لري پرتو سیمو کې
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه دبليو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمونږ کم واکسینونه چې په نړیوال ستانډارد په معیار سره برابر وي مونږ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغسې یو سردخونې لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې مونږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم مونږ سردخونې دي د پاره لرو د عامې روغتیا وزارت او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینا پوری یا نشنال ملی کلچاینا پوری هم په خاص شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندی ژوندی موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتیګریډ پوری ساتل کیږي. دسی واکسینونه مونږ لرو د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیت کیږي که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځزي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته د حوزو نه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالیو ته او د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو امکانات لرو. حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ یې واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي له بهرنیو هیوادونو راځي ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوي دي او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي
ځان ته زمونږ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمونږ ډیر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کی.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلی دی او تطبیقیږي. خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق کړی.
بله، تاسو دې ګټه ویلې، جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دی؟
دا کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په تاته باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبه نيسي، بعض ماشومان کې نور خارښ، اپسي، دانه، او هغه اختلالات چې عجل ستاسو ضرورت ولري. خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار موږ سره پروسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي، او دغه لږ اختلالات نمونه لکه تبه، زکام، شکل، حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرانی، نو منګه د واکسینونو د پټګیټ کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځه وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي لوجنه کله چالت زر کیږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وي چې خوشبختانه موږ د دې پیخي فیصدی نه پټیټه فیصدی کې ریپورت شوی دي او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله، راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده، او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي، په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا ده چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده، او ډیر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام، او بعضی موضوعات نور دي، او خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره. او دا هغه توکي دي چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کې چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوي شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې، په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي، او هر چا چې کوم رشته انتخاب کړی دی په هماغه رشته کې غرق دی، هماغې پسې مصروف دی.